دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شفیعه سردارم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل شوه لومړی به خبرونه واوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشي زه زیبا خادمیم د نړۍ د دې ساعت خبرونه واوري جمهور رئیس محمد اشرف غنی د جنگ د کمیدو لپاره یو ځل بیا د وسلوالو طالبانو نه غوښتي دي چې اور بند وکړي نن شنبه د سپتمبر په 19مه د پکتیا د ولایتي شورا د مرستیال ایوب غروال د ترور په حق له د ارګ په خبره شوې اعلامیه کې خاغری غنی په وسلوالو طالبانو باندې بیا غکړی دی چې دایمي سولې ته د رسیدو لپاره د اوربان په حق له د افغانستان د خلکو غوښتنی ومني جمهور رئیس غنی په داسې وخت کې بیا په طالبانو باندې د اوربان غږ کړی دی چې تیره هفته په دوحه کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت او د طالبانو د مذاکراتي ټیمونو ترمنځ د سولې مخامخ خبرې پیل شوې دي په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدو لپاره د اوربان مسله د دغو ټیمونو له مهمو بحثونو نه ده د جمهور رئیس غنی په مشرۍ د حکومت او د طالبانو ترمنځ تر اوسه پورې درې ځله د دواړو لورو ترمنځ لنډ مهاله قربان شوې ده د افغانستان د چارواکو په وینا په دې وروستیو وختونو کې د سولې د خبرو د پیلېدو سره هم مهاله په هیواد کې جګړو زور اخیسته ده بل په لو تیر ورځ په کابل کې د امریکا سفارت هم خبرداري ورکړې ده چې یو شمیر افراطي ډلې پلان لري چې په افغانستان کې یو شمیر بریدونه وکړي د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډونالد ترامپ وایي چې د طالبانو سره خبري خی روان دي د ویلي دي په افغانستان کې عسكر کموو او بیا نهایی پریکړه کوو جمهور رئیس ډونالد ترامپ په افغانستان کې د امریکایي عسکرو د شمیر د کمولو له افغانستان نه د وتلو او د طالبانو سره د سولې د خبرو په حق له تازه سرګندونې کړې دي خاغلی ترامپ د افغانستان نه د خپل عسکرو د وتلو خبره بیا کړې ده مګر ویلي دي چې نهایی پریکړه به ورسته وکړي اغول تر ټولو مهمه دا ده چې موږ په عراق کې د عسکرو شمیر سوتنو ته ورسوو موږ به پر روانو سو هفتو کې په افغانستان کې هم د خپل عسکرو شمیر کموو تر څلور زرو هم کموو نهایی پریکړه ورسره کوو اغلی ترامپ 13 ورځ د سپتمبر په 13مه په سپینې ماڼۍ کې په خبری کانفرنس کې دا څرګندونه کړې دي په یوې تازه سروې کې چې د ایرو ایجیا ډلې بنسټ کړی ده معلومه شوې ده چې اکثریت امریکایان د افغانستان د سولې د خبرو ملاتړ کوي په دې سروې کې ځوانو امریکایانو ویلي دي چې په بارنیو جګړو کې د امریکا د ښکېلتیا نه ستړي شوي دي او د کانګرس نه غواړي چې نظامی لګښت کم کړي په سروې کې 83% د جمهوریت غوښتونکو د ګوند کاندید او برحال جمهور رئیس ډونالد ترامپ او 83% د دیموکرات ګوند کاندید جو بایدن پلویانو د سولې د خبرو طرفداري کړې ده د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي دي چې د پکتیکا د ولایت د امنیت قومندانۍ د امنیت عامر سمونوال محمد اسف توخی د وسلوالو طالبانو د سړک د غاړې د ماين په 14 کې وژل شوی دی د کورنیو چارو د وزارت نطاف طارق آین نن د سپتمبر په 19مه ویلي دي چې د نوموړي موټر د سړک د غاړې په ماين ور برابر شوی وو د پکتیکا د ولایتي شورا رئیس بختیار ګل زدران امریکا غږ ته ویلي چې د امنیت عامر محمد اسف توخی تیره شپه د طالبانو تر بریدونو لاندې امنیتي پوستو ته د مرستې د رسولو لپاره روانو چې د سړک په غاړه خښ شوی ماین چاودلې او هغه پکې وژل شوی دی وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې په دې حق لا څه نه دی ویلي حکومتي مقامات ویلي دي چې د اورزګان د ولایت د ګیزاب ولسوالۍ د سقوط نشغورل شوی ده او سیمه ته تازه دمه عسكر ورسېدلې دي د چارواکو په وینا وسلوالو طالبانو تیر شپه د دې ولسوالۍ په مرکز د لیز بریدونه وکړل خو بیرته شاته تمبول شوی دي د اورزګان د والی نطاق نن د سپتمبر په 19مه امریکا غږ ته ویل چې دغه ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو د محاصرې نه ژغورل شوی ده د پکتیکا د ولایتي شورا مرستیال ایوب غروال نن سهار په یو وسلوال برید کې وژل شوی د پکتیکا والی محمد حلیم فدایی نن د سپتمبر په 19مه په ټویټر کې لیکلی دی چې ایوب غروال سهار د بلند منزل په سیمه کې په داسې مهال د وسلوالو تر برید لاندې راغلی دی چې په هنتون تر روانو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د نړۍ خبرونه اوري د افغانستان د عام روغتیا وزارت وایي په تیرو څلیرشتو ساعتونو کې په هیواد کې د کورونا د ویروس 22 نورې مثبتې پیښې ثبت شوې دي همداشان په تیرو څلیرشتو ساعتونو کې د کورونا د ویروس 15 نوي سمپلونه معاینه شوي دي، 22 مثبت ثابت شوي دي. د دغو تازه پیښو سره اوس په افغانستان کې د کورونا د ویروس د ناروغانو شمیر 18919 ته رسیدلی دی. په تیرو څلیرشتو ساعتونو کې په افغانستان کې د کورونا د ویروس له امله د مړینې راپورټ نه دی ورکړ شوی، مګر د مخکینیو معلوماتو له مخې 1408 تنه تر اوسه پورې د کورونا نه مړه شوي دي. د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د استودیو نه خپرېږي. د رویټرز خبری آژانس د هند د تروریزم ضد څانګې د بیانیې له مخې ویلي دي چې د هند د تحقیقاتو ملي ادارې نن د شنبې په ورځ وویل د القاعدې 9 وسلوال نیولې دي. دغو وسلوالو غوښتل چې د نوې ډیلي په شمول په څو ځایونو کې بریدونه وکړي. دغه ګروپ پلان درلود چې په هند کې په مهمو ځایونو کې د دې لپاره تروریستي بریدونه وکړي چې ولسی بیګناه خلک ووژني او په خلکو کې وحشت خپور کړي. د دې وسلوالو شپږ تنه په شرقي بنګال کې او درې تنه نورې د کرالا په ایالت کې نیول شوي دي. د هند تحقیقاتو ملي ادارې زیاته کړې ده چې دا کسان د پاکستان د اغه څنګه سره تعلق لري چې پاکستان یې حمایه کوي. د پاکستان د بارانيو چارو وزارت تر اوسه پورې په دې برخه کې څه نه دی ویلي. پاکستان معمولا د وسوالو سره د ملاتړ خبرونه رد کړي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د بلاروس له چارواکو نه غوښتي دي چې په مظاهرو کې د تاوتریخوالي سیړنو ته زمينه برابره کړي. دغه شورا د جمعې په ورځ د تاوتریخوالي د سارنې په تړاو د اروپایي ټولنې مسوده تصویب کړه. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا په بلاروس کې د مظاهرو په وخت کې د بشري حقوقو د سرغړونو د سارنې لپاره د اروپایي ټولنې وړاندیزونه ومنل. په دې توګه به د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالی کمشنر میشل باشیلی ته واک ورکړ شي چې د بلاروس وضعیت په دقت وساري او د دې کال تر اخره پورې خپل راپورټ وړاندې کړي. د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنر مرستیالی ندا ناشف د جمعې په ورځ ویلي دي چې زرګونه کسان نیول شوي، شکنجه شوي دي، حتی ماشومان شکنجه شوي دي او خلک پرانا ورځ د نقاب پوشو خلکو لخوا تښتول شوي دي. امریکا غږ آشنا رادیو نه د نړۍ خبرونه اوري. په بنکا کې خلکو نن مظاهره کړې ده. د مظاهره تنظیمون کې هیله لري چې دغه لویه مظاهره به چې په څو کلونو کې ساره نه ده لیدل شوی، د جنتا د پخوانی رهبر او د صدر اعظم پیوت چان او چا د لری کولو چې پوز تر شاولار ده، همداشان دینی او اساسي قانون او انتخاباتو غوږو کې. همدغه راست په تایلند کې د مظاهرو ځینو رهبرانو هم اصلاحات غوښتي دي چې د باچا مها ویجرا لانکارون د سلطنت قدرت محدود شي او لوړی کړی ده چې د فشارونو سره سره به خپلو غوښتنو ته ادامه ورکړي. موږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. د روغتیا چارواکو خلکو ته خبرداری ورکړی دی چې د کورونا د ویروس نه د ژغورنې لپاره سکال د فلو واکسین وکړي. فلو او کورونا دواړه ساري ناروغي دي او علائم یو ډول دي. سره د دې چې فلو موسمی ناروغي ده، خو کورونا چې اوس په نړۍ کې خپره شوې ده په موسم پورې اړه نه لري. د کورونا واکسین لا تر اوسه پورې نشته ده، مګر د فلو واکسین د لسګونو کلونو راهیسې موجود ده. یوازې په لابراتواري معایناتو کې معلومېدای شي چې مریض فلو نیولې که کورونا. د امریکا غږ آشنا رادیو نه د نړۍ خبرونو ته ادامه ورکو. په امریکا کې د بل هر ځای نه ډېر خلک د کورونا ویروس لري. شپږ اشاریه 1 میلیونه خلک په دغه ناروغي اخته دي. ورپسې هند چې 15.3 میلیونه خلک پکې په دغه ویروس اخته شوي دي او دریم ملک برازیل دی چې 4.5 میلیونه دغه مرض نیولې دي. په اروپایي هیوادونو کې د روغتیا د نړیوال سازمان د خبرداري نه یو ورځ وروسته چې ویل په اروپا کې دا وبا بیا خپره شوې ده، د جمعې په ورځ نوي محدودیتونه اعلان شوې دي. هسپانیا کې چې د نورو اروپایي ملکونو نه پکې ډیر خلک په کورونا اخته دي، 640,000 خلک دغه ویروس لري. د مادرید سیمایز حکومت اعلان کړی دی چې سر د دوشنبې د ورځې نه به په ځینو اغو سیمو کې چې خلک غریب دي د دې مرض د بیا خپرېدو نه وروسته خلک د کورونا ونوځي، خو سره د دې قیوداتو به خلک کارونو ته د تللو اجازه ولري. د فرانسې د نسخار مقاماتو په عامه ځایونو کې د لسو کسونه د زیاتو خلکو په غونډېدو بندیز لګولې ده. همداشان برتانی ویل د تیر هفته د رپورټونو له قراره چې د ورځې شپږ زره خلک دغه ویروس نیولې دي، په دې غور کوي چې په غونډ ملک بیا خلک په کورونو کې پاتې شي. په اسرائیلو کې د جمعې په ورځ د کورونا د مثبت پیښو د زیاتېدلو نه وروسته بیا په خلکو قیودات لګول شوي دي چې د کورونو نه ونه وځي. د دریونه یو دغه بندیز د يهودانو د رخصتي راهسي اعلان شوه ده. زیبا خادم، امریکا غږ، واشنگتن.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو ته اوریدل. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمه او نړۍ د اوسنیو حالات په اړه کې راپورټونه او مرکې لرو. هله د خبرونه تر پای واوري. قدر مون اوریدونکو، دا هم د دې خبرونه لومړی راپورټ. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی یو اربیا له طالبانو غوښتي چې دایمي اوربند تغاړه کړي او مطلوبي سولې ته د رسیدو لپاره د حکومت دا غوښتنه ومني. په همدې حال کې په قطر کې لا هم د دولت او طالبانو مذاکراتي پلاو ترمنځ د اجندا د تدوین په سر خبرې نه دي پیل شوې. رحیم ګل څاروان په دې باره کې رپورټ لري.
د پکتیا د ولایتي شورا د مرستيال وژنې یو وربیا افغان ولسمشر اړکل چې طالبان اوربند ته وبولي. ولسمشر غنی په طالبانو غک کړی دی چې د خلکو خوندیتوب لپاره بشري سراسري او دایمي اوربند ته غاړه کیږي. له ولسمشري مانی دی ویل امیل لارې د امول شوی چې مطلوب سولې ته رسیدو لپاره اوربند چې د حکومت غوښتنه ده باید وملل شي. ولسمشر محمد اشرف غنی د اوربند خبره په داسې حال کې کوي چې په قطر کې د طالبان او افغان دولت د مذاکراتي ټیمونو ترمنځ لاهم د خبرو د اجنډا په سر بحث نه دی پیل شوی.
برگزاری جلسات منظم و مستمر
د منظم او مسلسل ناستو لپاره محل ویش جوړ شوی دی. د خبرو لپاره ورځ ساعت ټول تنظیم شوی دی. هله لرو چې روانه ونی کې مشترکه اجنډا تدوین سي.
په قطر کې لاهم د دولت او طالبانو د مذاکراتي پلاو ترمنځ عمومي مجلس نه دی شوی او امکان شته چې نن د یو عمومي مجلس ناشته وشي. دواړو لورو ویلي چې څو اختلافي ټکي شته چې د تماس ډله کې پر خبري کړي او توافق لا نه دی شوی. د اختلاف بحثونه د جنگ تعریف او ځینې دینی موضوعات بلل شوی دي.
د جمعه تر یو ورځې ځان وروسته د افغانستان اسلامي جمهوریت د مذاکره کوونکو پلاوي د غړو ناشته پیل شوی دي. په داخلي او لمقابل لوري سره ناستو کې شان نظم موجود دی. په بنسټیزو موضوعاتو لکه د کاري ناستو پر کړنلاره باید ډیر دقت وشي او زمونږ د تیم غړو دغه موضوع ته ډیر وخت ځانګړی کړي تر څو د دواړو لورو د لیدلورو پر توپیر بس یو ګټ تکي ته ورسیږي.
سیاسي کارپوهان وایي چې د مذاکراتو لړۍ په قراره پیل شوې ده او ښایي د قطر مذاکرات ډیر وخت اړتیا ولري.
تقریبا هفته یې ووتل دغه مجلس، اما تر اوسه پورې هم دوی په اجنډا باندې موافقه نه ده کړې چې د دې سره د افغانستان د خلکو بیا هغه مایوسه کیږي، یعنې په دغه سولې باندې باور کمیږي. نو زه امید کوم چې ژر تر ژره په هر هغه څه باندې موافقه وکړي چې دواړه خو هم نظر یې پې.
په همدې حال کې په کابل کې د امریکا سفارت په خپله ویبپاڼه باندې د یو شمېر احتمالي بریدونو خبر ورکړی دی. د امریکا سفارت ویلي چې ځینې افراطي ډلې غواړي چې یو شمېر ښځینه حکومتي کارکوونکي او ولسي خلک په نښه کړي. ځینې مېرمنې دا ډول خبرداري او اندېښمنې کړي دي او وایي چې د ملکي خلکو په نښه کول هیڅ د توجیه وړ نه ده. د کورنۍ چارو وزارت بیا دا ځواب لري.
طالبان او نور تروریستي ډلې د افغانستان د خلکو لپاره تهدید دي. د هیواد امنیتي او دفاعي ځواکونه هر ورځ لسګونه تروریستي د سیخون ساکوي.
د سوری د مذاکرات سره سم جګړې هم زور اخیستې او په تیرو 15 ورځو کې دواړو لورو ته مرجوب لاوخته ده. ریم ګل ساروان، آشنا تلویزیون، کابل.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی طرفه او موثق راپورونه خبري. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه راپورټونه ته دوام ورکوه. افغان حکومت په یونان کې د میشتو افغانو کډوالو سره د 6500 یورو مرسته کوي. د مهاجرینو او اوسیدونکو چارو وزارت وایي چې د یونان د موریا د کډوالو په کمپ کې د اور لګیدنې په پیښه کې افغان کډوالو ته د سر زیان نه دی اوښتی. په دې باره کې زموږ خبریال اکرام شنواری له کابله راپورټ لري.
د جمهور رئیس محمد اشرف غنی په مشرۍ د کابینې د پنځشنبه د ورځې په غونډه کې په یونان کې مشتو افغان کډوالو ناسم وضعیت ته په پام لرنی د 6500 یورو مرسته تصویب کړي چې د افغان حکومت له بودیجې څخه په دغه هیواد کې د افغان کډوالو سره مرسته وشي تر اوسه لا سرګند نه ده چې کډوالو سره به د لومړنۍ موادو او که په نغدي ډول مرسته وشي. افغان حکومت دا مرسته وروسته له هغې کړې چې په یونان کې د موریا په نوم د کډوالو په یو کمپ کې تېره اونۍ اور لګېدلی و چې له امله یې دغه کمپ شاوخوا 12,500 کډوال له کمپ څخه وتلو ته اړ شوي. د افغانستان د مهاجرینو او ستنېدونکو چارو وزارت د رسنیو سلاحکار عبدالباسط انصاري وایي چې د موریا په کمپ کې د میشتو شاوخوا 12,500 کډوالو او 20,000 افغانانو
په دغه کمپ کې شاوخوا 2,500 کسان ژوند کوي چې شاوخوا 70% زموږ افغانان خپل ژوند تیروي، یعنی 8,500 شاوخوا افغانان دلته ژوند کوي په دغه کمپ کې او نور د نورو هیوادونو څخه یو ځای خپل ژوند تیروي په دغه د مورا په کمپ کې.
د موریا کمپ چې په اروپا کې د کډوالو تر ټولو لوی کمپ ګڼل کیږي په اور لګېدنه کې چا تر سر زیان نه دی رسېدلی، خو د اور لګېدو وروسته دغه کمپ په زرګونو کورنۍ د ښار په لارو کوڅو کې اوسېدو ته اړ شوي. یونان حکومت اور لګېدنه عمدي عمل ګڼلی او د دغه هیواد یو محکمې 3 افغانان په اور لګولو تورن کړي دي. د مهاجرینو او ستنېدونکو چارو وزارت د رسنیو سلاحکار عبدالباسط انصاري امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې په یونان کې افغان ډیپلوماتان د یوناني حکومت سره له نږدې کار کوي.
کډوالو چارو وزارت نمایندګي په یونان کې فعال ده، هغوی هم په جریان کې ده او خپل معلومات چې موږ سره شریک کړي دي. تر اوسه کوم عامل څخه چې دا اور لګېدلی دي نه ده معلوم او تحقیقات جریان لري. خوشبختانه چې زمونږ هیوادوال وژل شوي نه دي د اور له کبله او د یونان د مهاجرت وزارت زمونږ د افغانستان د محترم سفیر صاحب سره په همغږۍ هغوی ژمنه کړې دي چې په ټولو برخو کې په دغه واقعه کې زمونږ هیوادوالو ته مرستې ترسره کړي. ځینې مثلا مسن افراد دي او ماشومان دي او ښځینه دي چې په دغه کمپ کې خپل ژوند تیروي، هغوی انتقالوي ښار ته او یو مشخص ځای مشخص کوي او بیا وروسته دوی انتقال کیږي ښارونو ته. د دوی ژمنه دا ده چې کوم کورنۍ چې په دغه کمپ کې متضرر شوي دي هغوی ته هم کومکونه ترسره کړي.
د مهاجرینو او ستنېدونکو چارو وزارت وایي چې په یونان کې شاوخوا 10,000 افغانان اوسېږي چې 8,500 د موریا په کمپ کې اوسېدل. دا وزارت وایي چې شاوخوا 10,000 افغان کډوالو له ډلې چې د موریا له کمپ بهر ډیره دي او 50% په یونان کې د پاتې کېدو غوښتنلیکونه د دغه هیواد د مهاجرینو چارو وزارت ته سپارلي، خو دا وزارت وایي چې د موریا د کمپ کډوالو په یونان کې پاتې کېدل نه غوښتل. د همدې لامل دغه هیواد نه د پناه غوښتنه نه ده کړې. اکثره افغان کډوال د ایران څخه ترکیه او بیا له ترکیه څخه په غیر قانوني لارو یونان ته ځي. دغه کډوال بیا له یونان څخه نورو اروپایي هیوادو ته د تلو هڅه کوي. د یونان له لارې جرمني ته یو تللی افغان وایي چې یونان ته او بیا له هغه ځایه جرمني ته تګ په لارې ډېرې ناخوالې لیدلې دي. د دې ناخوالو سره سره له جرمني څخه افغانستان ته بیرته شړل شوی دی.
امانم سباوند په خدای واره المان ته ورور تله او ما او بیرتم دغه وطن ته خپل راغلو. امدا تبلیغات چې وطنم جوړ شوی د اشرف غنی تاسو بیرته غوښتي اسه او بیرته خپل وطن ته لاړ شي. وطن کې تاسو سره کومک کیږي، 3,000 کومک او 3,500 جرمنی نم ځان ریپورت کدل تنه کومک شو مونږ سره نه بل 14,500 یوروم تاوانی شلو. دغه سه بدبختی سره مخ یو.
د افغانستان د مهاجرینو او ستنېدونکو چارو وزارت وی چې په تیرو سباني نه میاشو کې له 300,000 زیات افغان کډوال خپل هیواد ته ستنه شوي چې اکثریت له ایران څخه افغانستان ته شړل شوي افغان کډوال دي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه راپورټونه ته دوام ورکوه. درنو ریدونکو، په پکتیکا کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنز سخته جګړه شوه ده چې په ترڅ کې د دغه ولایت د امنیت عامر وجل سوي او د ځنګړو ځواکونو قومندان او یو شمیر نور سرتیري ټپیان شوي دي. خبريال ابراهیم رحیمی په دې حقله راپورټ لري.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت ویان طریقاریان ویلي چې د پکتیکا امنیه قومندانۍ د امنیت عامر یحیا خیل ولسوالۍ ته د طالبانو د بریدونو د دفع کولو په خاطر روان و چې پر موټر یې د سړک غاړې مین چاودنه شوې او وژل شوی دی. د تاریخ اریان په وینا پر سمنوال محمد آصف توخی دغه چاودنه نن سهار نږدې 10 بجې د یحیا خیل او اووم ولسوالیو ترمنځ د اته خونې په سیمه کې د طالبانو د کمین په نتیجه کې شوې. که څه هم د کورنیو چارو وزارت ویان په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي، خو د پکتیکا ځینې سرچینې وایي چې په دغه بمی چاودنه او دغه راز د طالبانو په ډزو سره یو شمیر نورو سرتیرو ته هم مرګ ژوبلا وخت دی. په دغه ولایت کې د پولیسو د ځانګړو ځواکونو قومندان خانزاده کاروان چې دی هم په خپله په یاد برید کې ټپي شوی، لوړ مازدیګر داسې مهال د رسنیو پر وړاندې راڅرګند شو چې پر مخ، سر او غاړه یې سپینې پټۍ لګېدلې وې. هغه ویل چې د یو ساتونکو هم وژل شوی او درې نور ټاپیان دي. خو زیاته یې کړه چې په هوایي بریدونه او د ځمکنیو عملیاتو په ترڅ کې لسګونو وسلوالو طالبانو ته هم مرګ ژوبله اوښتې.
دوه درې ملګري مې ډېر کم دي، مانه مغم هغه ډېر کم زخمیان وي چې هغه هم دومره شدید زخمي نه دي. یو شهید لرو، واخر یو شهید لرو، نور دشمن پته به تاسو ته نن ماخستان ته یا ماښام ته لګي چې مونږ دشمن ته څومره مرګ ژوبله اړولې. چې اوس هم زموږ د ګران هېواد تیاری هلته اندښتونه کوي، عملیات اوس هم روان دی. امام ملګري په هغه سنګر کې دي، اوس هم عملیات روان دی، دوی په تشته کې دي، مونږ یې نه پرېږدو.
په همدې حال کې د پکتیکا د ولایتي شورای وغړی عزیز زرګونی له آشنا راډیو سره په خبرو کې د ټپي شوي افغان امنیتي سرتیرو شمیر شاوخوا لس تنه وښود، خو په رسمي توګه د چارواکو له لورې د ورځې تر اخیره د نننۍ چاودنې او جګړې له کبله د وختو تلفاتو په اړه کره معلومات له رسنیو سره شریک نه شول. یو شمیر سرچینو د نوم نه خپرېدو په شرط امریکا غږ ته وویل چې ممکن دواړو غاړو ته درنه تلفات اوښتي، ځکه تر چاودنې وروسته سخته جګړه شوې او دواړو لوریو ښې پریمانه وسلې کارولې دي. د پکتیکا امنیه قمندانۍ د امنیت پر امیر د چاودنې وسلوال برید مسؤلیت وسلوالو طالبانو پر غاړه اخیستی، او د امنیت امیر تر څنګ د یو شمیر نورو افغان امنیتي سرتیرو د وژلو او د ځینو وسایطو د ویجاړولو ادعا هم کړې. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا راډیو.
کورونا ایو ساری ناروغي ده، او مخنیوي لپاره لازمه ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځان وساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت د سمال او یا څنګل خولې ته ونیسو، له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو، او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دې کې د هر چا صحت خوندي کیږي.
د امریکا جاغ آشنا رادیو څخه تاسو زموږ د خبرونه اوري. د عامه روغتیا وزارت وایي چې په افغانستان کې د کورونا په وړاندې مبارزه ښه روانه ده، او که وضعیت همداسې دوام ومومي نو د دولتي ښوونځیو نو ټولګي به هم پرانستل سي. د وزارت وایي په تیرو څلیرو ساعتونو کې د کورونا 22 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. اکرام شنواری په دې باره کې رپورت راستولی.
د عامه روغتیا وزارت وایان اکمل سمسور وایي چې سمبولي د میاشتې په سر کې په افغانستان کې د ښوونځیو د پرانستلو وروسته په دغه هیواد کې د کورونا د وایرس مثبتې پیښې نه دي زیاتې شوې، او که وضعیت همداسې دوام ومومي د دې امکان شته چې د دولتي ښوونځیو نور ټولګي هم د زده کوونکو پر مخ پرانستل شي.
د پوهنې وزارت سره یو مشترکه نظارتي کمیټه جوړ شوې ده چې د وزارت د سیاتامي ټیمونو سره شامل دي. روزمره په کابل ښار کې، په نورو ښارونو کې، مثلا قندهار کې، مزار شریف کې، نورو ښارونو کې مکتبونو نه لیدنه کوي. فعلاً د په مکتبونو کې مونږه د ویروس شیو نه وینو، اگر چې د ریزش د انفلوئنزا ویروس راغلی ده، خلکو ریزش کړی ده، مګر هغه کورونا نه ده. نو دا یو د موږ خوشبختی ده که وضعیت په همدې حالت وي، نو د دې امکان شته چې مثلا نور صنفونه شروع شي. وزیر صاحب د پوهنې د وزیر صاحب سره ټیلی کانفرنس درلوده پرون نه بله ورځ، او په هغه کې دا بحثونه وشول چې څنګه کولی سو چې موږ نور صنفونه هم شروع کړو.
د پوهنې وزارت هم وایي چې په ښوونځیو کې د کورونا د وایرس د خپرېدو د مخنیوي اقدامات له نږدې څاري، او په دې اړه وروستۍ پرېکړه به د عامې روغتیا وزارت د ارزونو او په ټول هیواد کې روغتیایي وضعیت ته په کتنې وشي. د دغه وزارت وینده میرمن نوریا نزهت وایي چې اوس مهال د پوهنې وزارت په دې مسله غور کوي. میرمن نزهت وویل تر اوسه د نورو ټولګیو د زده کړو د پیل په اړه په دقیق ډول څه نشي ویلی، خو هر کله چې پرېکړه وشي په باب به یې خلک خبر شي. د پوهنې وزارت د عامې روغتیا وزارت په سپارښتنه د سمبولي له لومړۍ ورځې د خصوصي ښوونځیو ټول ټولګي او د دولتي ښوونځیو یوازې یولسم او دولسم ټولګي د نږدې 15 میاشتو ځنډ وروسته د زده کوونکو پر مخ پرانستل. افغان حکومت د ښوونځیو د پرانستلو دمخه پوهنتونونه هم پرانستي وو. د غور ولایت د پوهنتون په یوه لیلیه کې د دیش محصولونو پر کرونا د اختکیدو پرته تر اوسه په پانتونونو او خونځیو کې د کرونا د وایرس د مثبتو پیښو رپورت نه دی ورکړل شوی. د عامې روغتیا وزارت وایي چې په افغانستان کې د کرونا د وایرس د لومړۍ څپې منحنی ماته شوې ده او په دغه هیواد کې د کرونا سره مبارزه په ښه ډول روانه ده چې ورسره وضعیت هم ښه شوی دی. دغه وزارت نن د شنبې په ورځ په تیرو څلوېښت ساعتونو کې په درې ولایتونو کې د کرونا د وایرس د دویش مثبتو پیښو سب خبر ورکړی. د عامې روغتیا وزارت وایي چې د نوو پیښو سب وروسته اوس مهال په افغانستان کې د ټولو مثبتو پیښو شمېر 8,999 ته رسیدلی دی. د دغه وزارت د معلوماتو له مخې په افغانستان کې د کرونا د وایرس د وبا د خپرېدو له پیل څخه تر نن ورځې پورې 1,308 تنه پر دغې ناروغۍ مړه شوي او 2,506 تنه نور په دغې ناروغۍ د اخته کېدو وروسته بېرته ښه شوي دي. د عامې روغتیا وزارت رسمي شمېرنې ښیي چې اوس مهال په افغانستان کې د کرونا د وایرس 4,906 فعالې پیښې لا هم شته دي.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات وړي او امریکا غږ دغه معلومات برابروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 2,690 او په 15 کارونو کې اف ام 100.5.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د ایروشیا د غیر انتفاعي ادارې د یوې سروې لمخې ډیر شمیر امریکایان په افغانستان کې د امریکا د نونس کلینی جګړې د ختمولو په هدف د جمهور رئیس ترامپ د ادارې په نوښت د سولې له مذاکراتو څخه ملاتړ کوي. سروې ښودلې چې ځوان امریکایي رای ورکوونکي په باندنیو کړکیچونو کې د واشنگټن له شمولیت څخه ستړي سوي دي او له کانګرس څخه غواړي چې پوځي لګښتونه راکم کړي. نورحال په راپورټ کې واوري.
امریکا او د ناتو متحدینو پر افغانستان د 2020 کال د سپتمبر 11 ترهګریزي پیښې څخه وروسته پوځي عملیات پیل کړل او اوس نږدې 12 وروسته چې لکتر لګه 1,60,000 کسان وژل شوي، ګڼ شمېر امریکایان وایي چې نور د دوی حوصله ختمه شوي او غواړي چې امریکایي سرتیري بیرته کور ته راستانه شي. د ایرو آسیا ګروپ بنسټ د تازه سروې په اساس زیاتر امریکایان چې د دوړو سیاسي ګوندونو ملاتړ دي له بین الافغاني مذاکرات څخه چې د سپتمبر په 12 نیټه په دوحې کې پیل شوی او د ترامپ د اداري حمایت ورسره دي ملاتړ کوي.
هغه څه چې موږ وموندل د سولې خبرې چې د امریکا د استازي زلمی خلیلزاد لخوا پر مخ وړل کیږي ملاتړ کیږي. په عمومي توګه د ترامپ 3% پلویان او د بایدن 1% پلویان یې ملاتړ کوي.
د مذاکراتو په پیل کې د امریکا د بهرنی چارو وزیر ویل چې امریکا په پام کې لري د 2020 کال تر پسرلي پورې له افغانستانه ټول سرتیري وباسي. د فبروري په میاشت کې له طالبان سره تر توافق وروسته امریکا په افغانستان کې د خپلو سرتیرو شمیر 8,600 ته راکته کړی دی. د ایرو آسیا ګروپ بنسټ شمیرې ښایي چې له تیر کال راهیسې هغه کسان چې باور یې درلود امریکا باید په افغانستان کې تر هغې پاتې شي چې ټول دښمنان مات شي شمیرې نیمایي ته راکته شوي، له 10% ته راکته شوی دی. د پښتول شوي کسانو په ډله کې ځوان امریکایان د نه ختمیدونکو جګړو څخه ستړي شوي او د پوځي عملیاتو پر ځای د ډیپلوماسۍ پلوي کوي، له دښمنان سره د امریکا د ولسمشر مستقیم تعامل تاییدوي او زیاتره د نړیوال تعامل مختون کړي.
If there is a new administration
امریکایان غواړي چې متحده ایالات له بیلابیلو تړونونو سره یو ځای شي، که هغه د روغتیا نړیوال سازمان دی، که د پاریس د اقلیم تړون دی، که د عمل ګډ جامع پلان یا د ایران اټومي تړون دی، او یا فساد له دغه شان تړونونو سره یو ځای کېدل غواړي.
په ولسمشر ټاکنو کې د دموکراتانو کاندید جو بایدن ویلي چې د افغانستان څخه د سرتیرو له ایستلو ملاتړ کوي، خو له پینټاګان څخه غواړي چې کم شمېر ځواک هلته پرېږدي ترڅو له جګړې وروسته په افغانستان کې هر ډول ترهګریز تهدید پر وړاندې مبارزه وکړي. وحید الله فیضی، امریکا غږ، واشنگټن.
کورونا یو ساري مرض ده. د مخنیوي لپاره لازمه ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځان وساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجي په وخت کې د سمال او یا سنگل خولې ته ونیسو. د کوره به ضرورت ونه وزو او د وټو په وخت کې په ماسک خلو او پوزه پټ کړو. په دغه تدابیرو د هر چا صحت خوندې کیږي. زه زیبا خادم یم.
دروریدونکو زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څخه مننه چې زموږ خبرونه اورئ.